साल 2024 में भी दुनिया में इंसानी हुकूक की पामालियां जारी रही, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच को कुछ हौसला अफजा मिसालें भी मिली। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल क्या रही, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। न्यूयॉर्क में कायम इंसानी हुकूक की गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच या HRW ने गुज़िश्ता हफ्ते साल 2024 में दुनिया के 100 ममालिक में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अगरचे गुज़िश्ता साल आलमी सतह पर जमहूरियत और हुकूक से मुतालिक उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन कुछ मुल्कों में हौसला अफजा अलामात भी देखने को मिली, जिसके लिए खासतौर पर भारत, बांग्लादेश और जनूबी कोरिया का जिक्र किया गया है कि वहाँ अवाम ने जमहूरियत और हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और जदोजहद की और इसमें वो कामयाब भी रहे। इस सालाना रिपोर्ट में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसियों पर भारतीय वोटरों के रद्देअमल, शेख हसीना के जबर के खिलाफ तालिब इल्मों के एहतजाज, जनूबी कोरिया में सदर की तरफ से मार्शल लॉ लगाने की कोशिश और आवाम की तरफ से इसके खिलाफ मुजाहमत का हवाला दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज़ादी इजहार पर पाकिस्तान के क्रैकडाउन का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2024 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद इक्तदार संभालने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आज़ादी इजहार और सिविल सोसाइटी के खिलाफ पिछली हुकूमत के क्रैकडाउन को जारी रखा। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली का इहाता करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात और IMF प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले तबकों के मसाइल में इजाफे से लाखों पाकिस्तानियों के लिए सेहत, खुराक और मुनासिब मयार ज़िंदगी के हकूक शदीद खतरात से दोचार हुए हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में मजीद क्या कहा गया है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान से।
इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2024 में आम इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली हकूमत ने हकूमती सतह पर जबर, इम्तियाजी कवानीन और ज़राए इबलाग के खिलाफ अपनी पेशरो निगरान हकूमत की पॉलिसियों को जारी रखा है। हकूमत ने हिजब इख्तलाफ की सियासी जमातों और ज़राए इबलाग के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में मुल्क भर में मजहबी अकलीतों के खिलाफ तौहीन मजहब से मुतलिक वाक़ियात, खुद को इस्लाम पसंद कहलाने वाले अस्करियत पसंदों की तरफ से कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और मजहबी अकलीतों को निशाना बनाने के वाक़ियात में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क भर में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खास तौर पर एक्स पर पाबंदी रही। सैकड़ों सियासी कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जबकि सहाफियों को हरासा करने के वाक़ियात में भी इजाफा देखने में आया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हवाला देते हुए कहा है कि एक साल में कम से कम 7 सहाफी पाकिस्तान में मारे गए। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां की, जबकि पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत के नाम पर एक मुहिम और गैर वाज़े कानून पास किया है, जिसे मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमें मीडिया की आज़ादी के खिलाफ करार दे रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मजहब और अकीदे की बुनियाद पर मजहबी अकलीतों और लोगों के डराने, हत्ता के जान से मारने का सिलसिला जारी है, जिसे रियासत रोकने में नाकाम रही। इसी तरह रिपोर्ट में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की शरह, इससे पैदा होने वाले मसाइल, बेरोजगारी, खराब मुआशी सूरत हाल, मावराए अदालत कत्ल, बलोचिस्तान की सूरत हाल, कम उम्र और जबरी शादियों, खवातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम और जिंसी इस्तेहसाल पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौजी तनसीबात और दफातर पर हमलों, फौजी अदालतों से सजा पाने वाले मुलजमान पर भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। इसी तरह रिपोर्ट में अस्करियत पसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर खुदकुश हमलों और एहलकारों पर बढ़ते हुए खुदकुश हमलों पर भी अपने खदशात का इजहार किया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ हुकूमती वुज़रा ये कहते हैं कि 2024 में इंटरनेट की सुस्त रवी, इंटरनेट की बंदिश या मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स का बंद होने की वजह मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करना है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
यह अमन व अमान की बेहतरी के लिए अगर इंटरनेट स्लो किया जा रहा है तो हुकूमत का इस पूरे कॉन्टेक्स्ट पे क्या मौकफ है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। अली, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा क्या कहना है हुकूमत का HRW की पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर इस तनकीद का।
जी, इसके ऊपर तो पहला आप बाज़ाब्ता कह सकते हैं कि बयान दफ्तर के जो तर्जमान है दिया गया है, और एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के नज़दीक जो हुकूमत है वो इंसानी हकूक को बहुत अहमियत देती है और ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तहम उनका कहना था कि जहाँ जहाँ पे जो इंसानी हकूक के हवाले से तशवीश या जो क्रिटिक सामने आ रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत जो है नजरें नहीं चुरा रही और उसके ऊपर जो है वो चीज़ों को देख रही है, हुकूमत पे बेहतरी के लिए कोशिश है। उनका ये भी कह रहा था कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में इंसानी हकूक के हवाले से बेहतरीन सूरत हाल जो है वो नहीं पाई जाती और पाकिस्तान इंसानी हकूक के हवाले से जो आलमी कन्वेंशन है उनका जो है वो हिस्सा है, तमाम कोर कन्वेंशन के ऊपर अमल दरामद के ऊपर वो कमिटेड है कि उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान करना चाहता है। उन्होंने इस चीज का भी हवाला दिया कि इंसानी हकूक के हवाले से 2024 के आखिर में जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने पाकिस्तान का जो जायजा है उसको मुकम्मल कर लिया है और वो इस हवाले से पूरी उम्मीद थी कि इस जायजा रिपोर्ट में पाकिस्तान जो सूरत हाल है वो माजी की नस्बत जो है वो बेहतर सामने जो वो आएगी और हुकूमत की तरफ से उन्होंने इस कमिटमेंट का दोबारा अदा किया इंसानी हकूक के हवाले से वो
अली। आप और मैं दोनों कोशिश कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है या तारड़ साहब से चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो या ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री उनसे हमें कुछ जवाब मिल जाए। आपके पास कोई जवाब आया मुतल्लिका वजारतों से?
जी कि हमने देखा है कि माजी में पाकिस्तान की हुकूमत या उसकी जो मुतल्लिका वजारतें हैं वो इस किस्म की रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो वाज़ेह किस्म की पॉलिसी के साथ सामने आते थे और अक्सर उनको मुस्तरद किया जाता था, लेकिन अब जो है ये पॉलिसी में गालबन ये तब्दीली है, हम ये कह सकते हैं कि अब उन रिपोर्ट को यकतर मुस्तरद नहीं किया जाता। जिस तरीके से आज तर्जमान दफ्तर खारजा ने मिलाकर चाहे सवाल के जवाब में उसके ऊपर जो है वो बात की और उसको मुस्तरद नहीं किया। अलबत्ता जो हमारी वजारत है इंसानी हकूक की या वजारत इत्तला उन्होंने हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, ताहाल उनकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता इसके ऊपर जवाब जो है वो सामने नहीं आया और इससे इज्तनाब जो है वो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जवाब।
तो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में अली उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया है?
जी इस रिपोर्ट को लेकर तो ह्यूमन राइट्स की जो पाकिस्तान की तंजीमें हैं उन्होंने कोई खास जो है वो बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें वो भी इसी किस्म की तशवीश और इसी किस्म के जो है वो हालात का जिक्र जो है वो कच्चा का अपनी रिपोर्ट पे करती रही है। अभी साल चूंकि खत्म हुआ है तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं वो अपनी रिपोर्ट के साथ
आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि हुकूमत का क्या मौकफ था। आपने भी कोशिश की कि मिनिस्ट्रीज से भी हमें जवाब मिल सके लेकिन अभी तक कोई वाज़ाता मौकफ नहीं आया अदर देन फॉरेन ऑफिस। बहुत शुक्रिया आपका। वाशिंगटन में कांग्रेस के कुछ अरकान के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कल एक ब्रीफिंग रखी थी जिसमें अमेरिका में पीटीआई के सरगर्म कारकुनों ने गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में उनकी पार्टी के एक मुजाहरे और हुकूमत की तरफ से की गई कार्रवाई पर आगाह किया। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस ब्रीफिंग का मकसद अमरीकी पॉलिसी साजों को पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में बताना था। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने इस मौके पर दो अरकान कांग्रेस से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात की।
As I mentioned, the relationship is important.
पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अहम है और इंसानी जिंदगी की अहमियत, इंसानी हकूक और सियासी आज़ादियाँ भी इन्हीं ताल्लुकात का हिस्सा हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात मुनक़द हों और ये कि सियासी मुखालफीन को जेलों में ना फेंका जाए बल्कि ऐसा हो कि इस निज़ाम की इज्जत की जा सके, यही वो कुछ है जिसको हम होते हुए देखना चाहते हैं और हम ये बात ट्रंप इंतजामिया पर छोड़ते हैं कि वो किस तरह इस मकसद को हासिल करती है।
It's important for the new administration to know.
नई इंतजामिया के लिए ये जरूरी है कि वो समझे कि हम पाकिस्तान के मामले पर दो जमाती बुनियादों पर कहाँ खड़े हैं। अमेरिका को पाकिस्तान और तमाम दीगर जगहों पर जमहूरियत के हक में मजीद खुलकर बोलने की जरूरत है। एक और बात जो मैंने यहाँ की है वो ये कि हम एक कौम हैं जो जमहूरियत के लिए बोलते हैं और हम अपनी मईशत या कौमी सलामती के हवाले से बात करते हैं या इंसानी हकूक की बात करते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। कोई कहता है कि हमें दूसरे मुल्कों में जमहूरियत की हमायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें मुआशी तौर पर या सिक्योरिटी के एतबार से फ़ायदा नहीं पहुँचता। मैं इस दलील को नहीं मानता।
HRW की पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन हुसैन नकी का कहना है कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल की अकासी करती है और इसमें मुल्क में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर खुलकर बात की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान ने उनसे बात की।
जो मैंने पाकिस्तान का सेक्शन पढ़ा उसके मुताबिक तो जो कुछ भी उसमें है वो दुरुस्त है बिल्कुल, उसकी सही ब्रीफली, लेकिन तमाम जो वायलेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के उसका उसमें काफ़ी तफसील से तस्करा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत जो उसके 30 शिक्के हैं उनके ऊपर चाहता है कि माल दरामद हो, और पाकिस्तान फिर सिग्नेटरी है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का भी। पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो यानी मुतनाज़िया है, उसके इलेक्शन जो है वो भी वाइडली उसको वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि जो इस वक्त गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है वो इस बात की हकदार नहीं थी कि वो हुकूमत बनाए।
नकी साहब ये फरमाइए, जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने तहफ़ुज़ात का इजहार किया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की अब तक सूरत हाल से मुतल्लिक, उनकी वजूहात क्या हैं?
वजूहात ये हैं कि जो लोग मुख्तदर हैं वो इंसानी हकूक़ से या तो डरते हैं या वो उनके मुताबिक अमल नहीं करना चाहते। अब मसलन ये है कि ज़रूरत है कि सबसे बुनियादी जो मसाइल हैं हमारे यहाँ, ज़िंदगी का हक़ है, बच्चों के हकूक़ हैं, औरतों के हकूक़ हैं, ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ हैं, सियासतदानों के हकूक़ हैं, प्रेस के हकूक़ हैं, मीडिया के हकूक़ हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके भी हैं। क़वानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनके मुताबिक भी नहीं चला जाता।
नकी साहब ये फरमाइए, हुकूमत तो दावे करती है कि हर सिमत में तरक्की हो रही है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट अगर हम देखें तो वो हकायक कुछ और ही बयान करती है।
देखिए, अगर हर सिमत की बात करें आप तो आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर एक ऐसी इंतज़ामिया है, एक ऐसी जुडिशरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चार पिलर्स हम कहते हैं जिसमें मीडिया को भी शामिल करते हैं, कि स्टेट के ये चार पिलर्स हैं, तो उसमें से कौन सा पिलर ऐसा है जिसके मुताबिक अवाम को में उसकी कबूलियत है? ऐसा है नहीं।
एक सवाल हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान में आज़ादी इजहार है, जैसे इंटरनेट की बंदिश है या एक्स ट्विटर जिसका पुराना, उसकी बंदिश है, तो क्या समझते हैं कि क्यों ऐसा चल रहा है?
देखिए, अब मतलब सारी दुनिया तो अब ई कॉमर्स पे चल रही है, सारा बैंकिंग सिस्टम जो है, फाइनेंस सिस्टम दुनिया का, वो इस पे चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी दी जा रही है और उसको जाहिर है कि हर चीज़ के मुतालिक कानून साजी होती है, लेकिन कानून साजी का ये मतलब थोड़ी होता है रेगुलेट करने का कि आप उसको स्कटल कर दें या उसका जो रोल है माशरे के लिए आप उसी को ख़त्म कर दें।
पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा किए जाने के वाकयात का असर पाकिस्तानी खवातीन सहाफ़ियों की सिर्फ प्रोफेशनल ज़िंदगी पर ही नहीं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी पड़ता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने आसमा शिराजी से जानने की कोशिश की कि साल 2024 पाकिस्तानी सहाफ़ियों और उनके हकूक़ के लिए कैसा रहा।
अलमिया यही है कि आज भी हम उसी तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पे हम पहले थे। हर बरस की तरह इस बरस भी हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके लिए उसी तरह की पाबंदियाँ, उसी तरह के सवालात, उसी तरह के इन्वायरमेंट, उसी तरह का माहौल है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग आज भी सच कह रहे हैं, सच लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं, मज़ाहमत करते हैं। सहाफ़ी जो हैं वो अपनी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा काम है। लेकिन सिक्योरिटी उसके बदले में उनको मिले, उनको मुआशी तहफ़ मिले, उनको एक ऐसी फिजिबल इन्वायरमेंट मिले जिसमें कि वो सच कह सकें, वो अपना काम कर सकें, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें, अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां निभा सकें, वो मेरा ख्याल है कि एक खाम ख्याली ही है।
काउंटर टेररिज्म के जो कवानीन हैं, सेडिशन के जो कवानीन हैं, बगावत के कवानीन जो हैं, उनका इस्तेमाल रिपोर्ट में कहा गया है कि वो बतदरीज जारी है। गवर्नमेंट का इस्तेमाल इसके बारे में आपके ख्याल में बदला है, ये वही तरीका है जो माजी में भी इस्तेमाल होता रहा, और ये कवानीन जर्नलिस्ट के खिलाफ भी इस्तेमाल استعمال ہو رہے ہیں؟
بالکل, بہت سارے ایسے کیسز ہیں. اور ارم آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 کے اندر میرے اپنے اوپر بھی سیڈیشن کا کیس جو ہے وہ ہوا تھا, اور اس وقت کی حکومت کے دور میں ہوا تھا. آج بھی اسی طرح کی انوائرمنٹ ہے, اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو جس کے اندر مقدمات کے حوالے سے یا صحافیوں کے اوپر پریشر بڑھانے کے حوالے سے انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ سچ نہ لکھ سکیں. بہت ساری پرٹیکولر, خاص کر کے جو ڈیجیٹل اسپیسیز ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس پہ لوگوں کے جو ان کی جو آزادی اظہار ہے اس کے اوپر قدغنیں لگی ہیں. بالکل اسی طرح سے کچھ اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے, مثلاً جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزادی اظہار کے لیے کبھی بھی اس طرح کی انوائرمنٹ تو نہیں رہی, لیکن قوانین ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ کچھ ہمیں پریس فریڈمز ملیں گی یا کم از کم سیکیورٹی ملے گی. ایک طرف جو ہے وہ تحفظ کا, صحافیوں کی زندگی جو ہے اس کو محفوظ بنانے کے قوانین پاس ہوتے ہیں, تو دوسری طرف جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسی طرح کے معاملات کے اوپر آج بھی وہی چیزیں ہیں, جس طرح سے غداری کے مقدمات ہو جائیں گے یا پھر یہ کہ ان کے اوپر اور بہت سارے مقدمات بنائے جائیں گے یا ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا. بہرحال جو بھی اس وقت جو ہے یا کسی بھی وقت اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا رہا ہے ماضی کے اندر بھی, اس کو اسی طرح کے چارجز جو ہیں وہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو معاشی سیکیورٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ مین اسٹریم میڈیا کے لیے, لیکن اگر آپ ڈیجیٹل اسپیسیز کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ مسئلہ آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, مثلاً فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس فیک نیوز کی وجہ سے بھی بہت ساری آزادیوں ہماری جو ہیں وہ کرٹین ہو رہی ہے.
آسما, ایک مرتبہ پھر آپ کو بھی ڈیجیٹل اسپیسیز پر جو ہے باقاعدہ ٹرولنگ کا مرکز بنایا گیا. آپ نے 2 سال ایک کیس لڑا, وہ آپ جیت بھی گئیں, لیکن پھر سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, چند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ کو نشانہ بنا رہی ہیں اور آپ کو آن لائن ہراس کر رہی ہیں, جس کے بارے میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے بھی کہا, اور اس کے علاوہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی اس پر بات کر رہی ہیں. تو کس طرح سے ایک جرنلسٹ کی انٹیگریٹی اور اس کی سیفٹی کو تھریٹن کر سکتا ہے؟
جو بھی میرا ایک پروفیشن ایسا ہے جس میں کہ اگر میں اس کا جواب دوں گی یا کسی کے اوپر بات کروں گی تو لگے گا کہ میں شاید اس کو ملائن کر رہی ہوں, اور پھر میں اپنی جرنلزم کو چھوڑ کے ایک ذاتی لڑائی کے اوپر آ جاؤں گی, تو میں اس کے اوپر بالکل بھی جواب نہیں دینا چاہتی. میں نے ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر جواب دیا, لیکن جب ایک آرگنائزڈ مہم آپ کے خلاف شروع کی جاتی ہے اور آپ کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے, آپ کے اوپر ہر طرح کے بہتان لگائے جاتے ہیں, آپ کے اوپر ہر طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں, اور خاص کر کے وہ الزام جو بے بنیاد ہیں, یا آپ ایک فیک نیوز کو اٹھاتے ہیں, ایک فیک پوسٹر کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کیمپین چلاتے ہیں اور ایک باضابطہ مہم چلاتے ہیں, تو کم از کم مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صحافی جو آج تک دوسرے گروپ کی, یعنی یہاں پہ انفارچونیٹلی گروپس بن گئے ہیں, ایک پارٹی کا اپنا گروپ ہے, دوسری پارٹی کے اپنی صحافی ہیں, تیسری پارٹی یعنی جو کہ ہمارے یہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے, تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ڈویژن پاکستان کے اندر یہ ہوئی ہوئی. لیکن وہ صحافی جو کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ اپنی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ آزادی اظہار کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, ان کو پش کیا جائے ٹوورڈز دی وال.
جب خواتین صحافیوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے, اس کی نوعیت کس طرح سے مختلف ہے اور وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟
اس فیک نیوز کے کاروبار کے اندر, یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہے اس کے کاروبار کے اندر, باہر بیٹھے ہوئے یا اندر بیٹھے ہوئے جو بھی یوٹیوبرز ہیں یا جن کا مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق ہے, وہ اس کے اوپر ڈالرز کما رہے ہیں, لیکن وہ ٹارگٹ عورتوں کو کر رہے ہیں. وہ ان کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں, وہ جو ان کے بارے میں پوسٹرز بناتے ہیں, تھم نیل کا جو بزنس کر رہے ہیں, وہ تھم نیل کے بزنس کی وجہ سے پاکستان کی کئی صحافی خواتین نے ڈیجیٹل اسپیسیز میں آنا چھوڑ دیا ہے. کریں, میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں, اور اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل وہ پٹیشن ہے جو کہ ہم نے 3 سال پہلے جو ہے وہ دائر کی تھی. وہ پٹیشن جو آن لائن پٹیشن آج بھی موجود ہے کہ پاکستان کی جو صحافی خواتین ہیں, جو انڈیپینڈنٹ رائے رکھتی ہیں, جو جمہوریت پسند ہیں, جو آئین پسند ہیں, ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, کیونکہ ان کی کوئی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایفیلیشن نہیں ہے. اوپینینیٹڈ عورتیں جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ باقی عورتیں بھی بات نہ کریں.
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کے دہائیوں پرانے ایک اور بنیادی انسانی حقوق کے مسئلے کی, بلوچستان میں جبری گمشدگیاں. لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین اپنے عزیزوں کی بازیابی کے لیے کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں, اور عموماً لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشنز اور عدالتوں میں مقدمات لڑتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہیں. کوئٹہ سے مرتضی ظاہری کی رپورٹ.
پھینکتی ہے تو ہم لوگ کے دل میں کیا گزرتا ہے, پتہ نہیں کس کا لاشی ہو, خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہو کہ ہمارے بچوں کا جائیں.
شاہ بی بی اپنے بیٹے کی بازیابی کی امید لیے ہر ماہ خصوصی کمیشنز اور عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتی ہیں. چھ ماہ قبل ان کا 40 سالہ بیٹا محمود لانگو لاپتا ہو گیا تھا.
میرا بیٹا 18 جون 2024 کو لاپتا ہوا. اس کوٹوں سے امید نہیں ہے, کیونکہ امید ہوتا تھا تو 15 سالوں سے یہ جو 14 سالوں سے لوگ کوٹ کے دروازے کٹکھٹا رہا ہے کہ کوٹ کے کمیشن پہ پیشی دے رہا ہے, مگر کچھ سنوائی نہیں ہو رہا ہے.
شاہ بی بی کا کہنا ہے کہ محمود لانگو ان کا اکلوتا بیٹا اور گھر کا واحد کفیل بھی تھا, اور ان کے گھر میں فاقوں کی حالت ہے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وکیل کو فیس دے سکیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق یہ کہانی صرف شاہ بی بی کی نہیں بلکہ ان بہت سے خاندانوں کی ہے جو اپنے گھر والوں کی بازیابی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. ان میں سے کئی وکیلوں کی فیس تک ادا نہیں کر سکتے. کوئٹہ میں عمران بلوچ ایڈوکیٹ شاہ بی بی اور ان جیسے بعض دیگر لوائقین کے مقدمات بغیر معاوضے کے لڑتے ہیں.
ایک خاتون ہے, وہ اپنے بیٹے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. وہ خود تقریر میں اپنی کمیشن کے سامنے بات کر رہی ہے, اپنا کیس بیان کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایبچوئل بیکاری نہیں ہوں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے کمانے والا جو ہے وہی میرا بیٹا تھا, مسنگ ہے. تو میں مسجد کے سامنے بیٹھ کر چندہ کرتی ہوں, اور اتنا چندہ کرتی ہوں کہ میں کمیشن کے سامنے جا کے پیش ہو سکوں.
عمران بلوچ کے مطابق گمشدہ افراد کے کئی خاندان ہیں جو سالہ سال سے چلنے والے عدالتی کاروائیوں کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں.
بلوچستان کو اور مسنگ پرسنز کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے. روزگار کے یہاں پہ مواقع نہیں ہیں. زیادہ تر جو لوگ مسنگ ہیں وہ پیریفریز سے مسنگ ہیں, جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور برسر روزگار بھی نہیں ہیں. اکثر وہ خوشکاوے کی زمین پہ کوئی چھوٹا سا کاروبار بنایا, اور فیملی سسٹم اس طرح ہے کہ کمانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے 15 سے 20 ہوتے ہیں. جب اس کمانے والے کو اٹھایا جاتا ہے, وہ فیملی جو ہے نا وہ اکنامیکلی کولیپس کر جاتی ہے.
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں سے 4,000 افراد کے کیسز مختلف کمیشنز کو فراہم کیے گئے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم HRCP بارہا صوبے میں ماورہ عدالت گمشدگیوں کے واقعات پر آواز اٹھاتی آ رہی ہے.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان بہت عرصے سے بلوچستان میں جو ڈسپیئرنسز کے ایشوز ہیں اس کو مسلسل دیکھتی ہے, اس کو رپورٹ کرتی ہے, اور انتہائی تشویشناک ایک سچویشن ہے صوبے میں. اور ہم سمجھتے ہیں اب تک جو ہے ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں, کنٹینیو ہیں, اور سرکار کو جلد اس کو روکنے کی ضرورت ہے.
تنظیم کے چیئرمین نصرالہ بلوچ کا شکوہ ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بلوچستان کے اس مسئلے پر زیادہ آواز بلند نہیں کر رہے.
ہم جو بین الاقوامی ادارے ہیں, اقوام متحدہ اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی ہم لوگ کئی سالوں سے اپروچ کر رہے ہیں ان ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے حوالے سے, لیکن ان کی طرف سے بھی مطلب ان مسائل میں یا ان کے حل کے حوالے سے جو ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے تھا وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے.
تاہم پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ادارے ماضی میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے نام بھی لاپتہ افراد کی فہرستوں میں شامل ہیں. ادھر شاہ بی بی کہتی ہے کہ اگر ان کے بیٹے پر ریاست مخالف الزامات موجود ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے.
سارا رات میں چت پہ بیٹھی ہوں, فریاد کر دی ظالموں نے میرے پاس ایسا تیسے کیا. ٹھیک ہے, اگر میرے بیٹے کے پہ کچھ الزام ہے تو عدالت میں اسے پیش کیا جائے.
مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سه اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سه اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د تعلیم نړیوالې ورځې په درشل کې د دینی مدارسو ترویج. د معاصرو علومو په نسبت په افغانستان کې د مدارسو شمیر ولې په بېساري توګه زیات شوی دی؟ په دې اړه رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو ادارو سره د مالی مرستو کموالی. متحده ایالات غواړي د روغتیا نړیوال سازمان برسیره د ملګرو ملتونو نورو ادارو ته هم مالی مرستې کمې کړي. او په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې. متحده ایالاتو ته د مهاجرینو د راتګ نویو بندیزونو په پاکستان کې میشت هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
قدر من اولیدونکو سلام. نن پنجشنبه د 14 لمریز کال د سلواغې 4 او د جنوري 28 نیټه زه خایسته سعادت لامیمه په خبرونه کې قدرمن میلمه په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال صاحب د امریکا د نیو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت بهرنی پالیسی ارزوي. زما همکاره برېښنا عمرخیل به د جرمونو د نړیوالې محکمې د یو څارنوال لخوا د طالبانو د مشرانو د نیول کېدو د حکم په غوښتنې رڼا واچوي. هیلۍ اسد به په جرمني کې د یو افغان کډوال د برید په تړاو هم غبرګونونه راسره شریکي. له تاسو ټولو نړۍ مننه کوم راسره اوسېږئ. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړپوړي څارنوال کریم خان نن پنجشنبه ویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په تور یې د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او قاضي قضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور معلومات د خپلې همکارۍ برېښنا عمرخیل نه اخلم چې د ژمنې سره سم دلته په ستودیو کې راسره ده. برېښنا جانې بیا هم ستړي مشې، څه ویل شوي چې د څه ډول واحدو پر اساس دغه کسانو د نیولو د امر د صادرولو غوښتنه شوې؟
ډیره مننه خایسته جانې. سلامونه تاسو درنو لیدونکو ته. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په یو بیان کې ویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو دا دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د کریم خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ترسره شویو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوي معلومات دا باور توجیه کوي چې اخونزاده او د طالبانو قاضي او قضات عبدالکریم حقانی د 2021 کال رئیس د جنسیت په اساس د زورونو له کبله د بشریت په وړاندې د جنایت مسؤلیت په غاړه لري. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو دا مشران د افغانو نجونو او ښځو او هغو کسانو چې طالبان یې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ بولي د زورولو له کبله د جنایت مسؤل دي. خسته جانې؟
افغانستان په اړه د جنگي جرمونو قضيه سيډي او د طالبانو خبرګون په دې اړه تر اوسه پورې څه دی؟
د جرمونو په نړیواله محکمه کې د افغانستان په اړه د جنگي جرمونو د سيډنې قضيه لډيرو کلونو رئیس مطرح ده. د جرمونو د نړیواله محکمه څارنوال ویلي دي چې په افغانستان کې د زورونه د 2021 د اگست په 15مه د طالبانو د بیا واکمن کېدو رئیس رواني دی او لا هم دوام لري. په دې اړه ابتدایي سيډنې په 2001 کې پایل شوې او په 2022 کې دا سیړنې پراخې کچې ته ورسېدلې. د دې سره امهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو خبريالانو او قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو له امله په دغه واد کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو د 2023 کال په ترڅ کې نوي فرمانونه نافذ کړي دي چې له امله په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د افغانانو بشري حقونه لا محدود شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینت د آی سی سی دا اقدام په افغانستان کې د شفافیت لپاره یو مهم ګام بللای دی. هغه ویلي دا اقدام طالب مشرانو ته ښکاره پیغام ورکوي چې دا وی د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کړي. هغه ویلي دا اقدام د افغانستان خلکو ته دا پیغام لري چې د هغوی حقونه نه دي هیر شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې تل د نړیوالو ادارو هر ډول تورونه بې اساسه بللي دي. خایسته جانې،
بلې ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه برېښنا جانې، بریالي اوسې.
مننه.
د طالبانو په واکمنۍ کې د مدرسو شمیر څلور برابر زیات شوی دی. د تعلیم خبره مکوله او په خزون جنو د تبعیض په افغانستان کې یو شمیر استادان او زده کوونکي شکایت کوي چې طالبانو عصري علوم ته شا کړي او یوازې مدرسې جوړوي. خو طالبان به وایي چې سکالې خونځیو او مدرسو ته نږدې زر ودانۍ جوړې کړي. زموږ همکار احسان الله اریوبزی د عصري او دینی علومو د زده کړې په اړتیاو توپیر او په یو هیواد کې د دوو تدریسي نظامونو په ګټو او زیانونو رپورت چمتو کړی دی.
د دینی زده کړو لپاره مدرسې او د عصري زده کړو لپاره ښوونځي هغه څه دي چې لا هم د ګوتو په شمار هیوادونو کې شتون لري. د ښوونې او روزنې کارپوهان وایي چې دا کار یو ټولنه په دوه مخالفو فکرونو روزي.
د ډیرو کلونو را په دی خوا د دواړو څانګو د فارغینو ترمنځ یو فکري تضاد وجود لري، او دا فکري تضاد په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو په نتیجه کې نور هم عمیق او ژور شوی دی.
فتیر حکومت کې یوازې ښوونځیو ته پاملرنه او اوس د طالبانو په واکمنۍ کې یوازې مدرسو ته پاملرنه هغه څه دي چې خلک یې افراط او تفرید ګڼي. پوښتنه دا ده چې آیا په نور نړۍ کې هم د دینی او عصري زده کړو لپاره دوه جلا جلا تدریسي سیستمونه موجود دي؟
ډیر موډل دا په هند او پاکستان او افغانستان ځینې کمو هیوادو کې دا سیستم، اما په سعودي عربستان کې او نورو خلیجو هیوادو کې، اسلامي هیوادو کې او ترکیه کې دا میتود یو کړی دی، یعنی جلاګانه داسې وجود نه لري. اما پانتون په سویه بیاسته دي، کلیه د شریعه کلیه یا مثلا د اصول دین او دعوت او دیت ورته په پانتون په سطح.
فتیر حکومت دا نیوکه هم و چې مدرسو ته نه پاملرنه د دې لامل شوه چې د دینی زده کړو لپاره زده کوونکي بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته تونلارې او ترهګرۍ ته وهڅول شي. اوس دا اندېښنه په کور دننه د ګڼو مدرسو د جوړولو سره تړل شوې ده.
افغانستان تعلیمي سیستم په داسې شکل باندې جوړ شوی دی چې هغه نړیوال ستانداردونو ته نشي رسیدلی، او هر نظام یا هر سیاسي ګوند چې قدرت ته رسیدلی دی هغه د تعلیمي سیستم په خپله خواخه باندې جوړ کړی دی.
پوښتنه دا راولړیږي چې ولې د اسلامي زده کړو لپاره مدرسې او د عصري زده کړو لپاره ښوونځي جلا شوي، او آیا دا یوه اسلامي سپارښتنه ده؟
تب دی بیلوی، مدرسه دی بیلوی، دینی علم دا شه دی او عصري دا شه دی، دا شه د شریعت په هیڅ نصوصو کې تاسو نه وینئ او نه کوم موډل شته دی په اسلامي شریعت یا اسلامي تاریخ کې. داسې کوم په اصطلاح باندې د اوسنۍ مولوی صاحبانو چې ترتیب داسې نشته. اصلا کم مکتب یا مدرسه دا ټوله یو معنا یو مفهوم لري. دلته باید دغه ویش و نشي چې دا مدرسه ده او دا مکتب ده، او مدرسه کې د دینی علوم وي او په مکتب کې د عصري علوم وي.
له ښوونځي ور اخوا د ځینو پوهنتونونو یو شمیر استادان هم له دندو ګوښه شوي. له پوهنتونونو ګوښه شوي استادان وایي طالبانو ځکه منفک کړي چې پر ځای د دینی مدرسو فارغان مقرر کړي. احسان لاریوبزی د امریکا غږ.
بل پلو په جرمنی کې پولیسو یو افغان د هغه برید په تور نیولی چې دوه کسان پکې وژل شول او درې نور ژوبل شوي دي. دا پیښه څنګه رامنځته شوه او اغیز وي په نورو کډوالو څه وي؟ خبریاله هیلې اسد را سره ده. په خیر راغلی هیلې جانې. اول خو که د دې پیښې په اړه معلومات راکوي بوګنوونکی، ځکه ده چې ماشومان هم پکې مرګ ژوبله وختې ده، آیا د ترهګرۍ سره یې تړاو درلود او کنه، او د برید اصلي دلیل څه و؟ کدارو خانه کی
جرمنه نه بلې تیر ورځ دغه پیخه د جرمنی په بایرن ایالت کې په یو فار کې رامنځته شوې ده چې د وړکتون په ماشومان باندې لمړی دغه بریچ شوې ده، او یو ماشوم آلتا وژل شوې، او بیا یو المانه کس چې هغه غوښته دغه ماشوم دفاع وکړي هغه هم په دغه بریز کې درې تر نو چپیان شوی چې هم یو ماشوم دی، یو خپل دغه وړکتون پالون کې میرمن ده، او یو بل المانیا کس دی. کچا هم دغه بریز پاړه د المانی چارواکو خبره دا ده چې دا دوی البته وترګریزه پیښه بللې ده، خو الماني پولیسو په خبره چې تر اگري سره تړاوي تر اوسه نه ثابت شوی، خو دا ثابت شوی دی چې د غسکاش چې بریټ کړه دی د دوی خبره چې یو افغان کډوال دی، او دا کډوال په 2022 اخیرو کې المان تر اغله دی او تر اوسه د ماجرت کې سم مختنه دی تللې. د دوی خبره چې دا یو رواني ستونزه درلودله، یوازې دغه ثابت شوی ده، خو تر اگري سره تړاو نه دی ثابت شوی. په دې موضوع کې یو نوې داله چې دغه کس خپل غوښتي الماني چارواکو چې د افغانستان ته ولېږي، خو دا نه دی لیکل شوی. د الماني چارواکو خبره ده چې اوس باید په دې باندې پلټنه وشي چې دا کس ولې نه دی لیکل شوی، ځکه دوی وړاندې دری ځلې په دغه سي د تاوتریخوالي پیښو کې دا کس نیول شوی دی او روغتون ته وړل شوی دی، او خپل غوښتنه وکړي چې افغانستان ته غواړي ولاړ شي، خو نه دی لیکل شوی. تر اوسه تازه معلومات پکې ده چې خدای چې تر هغه سره کوم تړاو لري یا نه لري، دا تر اوسه نه ده ثابت شوی.
بله، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان، بیا به هم له تاسو واورو په دې تړاو. خوشاله اوسئ.
ډیر مې
بلبل. په پاکستان کې زیات شمیر هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري، د وروستیو فرمانونو په اوریدو اندېښمن دي. په دې اړه بشپړ رپورت لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. مننه چې تروس امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. چین د پنځمې پورز ویل چې د اسلامي دولت ډلې په یو برید کې د کانو په برخه کې د یو چینایي کارګر د وژل کېدو په اړه په افغانستان کې طالبان ته رسمي شکایت ورسپارلې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ماو نینګ ویل چې چینایي لوري په عاجله توګه د افغان لوري سره جدي خبرې کړې او غوښتنه یې کړې چې دوی دې دا مسله ژر تر ژره او په بشپړه توګه وڅېړي او عاملینو ته دې سزا ورکړي.
چین په دې برید ډیر خوشینه ده، په کلکه غندي او د قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. له پیښې وروسته موږ په عاجله توګه د افغان لوري سره جدي بحث لرلو، او د افغان لوري مغوختي چې په دې اړه جدي پلټنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي.
بیا هم د افغان کډوالو په تړاو متحده ایالاتونو ته د مهاجرینو د تګ د پروګرام ځنډیدو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ وروستی اجرایوي فرمان په پاکستان کې میشت هغه افغانان هم اندېښمنوي چې امریکا ته د مهاجرت بیلابیل کیسونه لري. یو شمېر دغه کډوال وایي چې اندېښمن دي او خپل راتلونکي تیاره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 40,000 افغانانو کې 15,000 یوازې د امریکا کیسونه لري او لو پروازونه ته پته مدي. زموږ همکار مسکا صافی په دې اړه رپورت لري.
د افغان کورنۍ چې د دریو کلونو تیرېدو سره یې د امریکا پیون کیس ورستی پړاو ته رسیدلې، وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورستی فرمان یې لسترګو خوب تختولې دی.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیل های ما و تمام مهاجرینی که چه زندگی میکنه بار آورده. اما تقریبا در حدود خودم شخصا که در فامیلم در حدود 70 میشه که اصلا خواب چشمه ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم و فامیلم در خطر است. ما به اساس تهدیدهای امنیتی است افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
دا یوازې یو کورنۍ نه ده، بلکې په سرګونو نور چې د P1 P2 او SIV یا ځانګړو ویزو کې سونه لري هم خوشینه دي.
د پاکستان روان وضعیت په کتلو افغان کډوال و یو خو امنیتی او اقتصادي ستونزې دي، نو بل خو دا ډول فرمانونه د دوی پر روحیې خورا منفي اغېز کوي.
افغان کډوال وای په دې سره به په راتلونکي کې په پاکستان کې د نور محدودیتونو سره مخ شي.
از اول جنوري آزار اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اما متاسفانه در وضعیتی که کې ترامپ فعلاً با این فرمانش وضعیت کیسا را به تعلق برده، مهاجرین در پاکستان بخوایم نخواهیم مورد آزار اذیت بیشتر قرار میگیره.
ما کیس پی اک دارم و مدت بیشتر از 30 ماه میشه که ما در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزا هست، تمدید ویزا بسیار مشکل است برای ما. این مشکلات باعث شده که مثلا امروحی خوش بودن در زندگی ما از دست بدیم.
افغان کډوال وای لدی ورسته هم معلومه نه ده چې برخلیک به یې څه وي.
تا جایی که کیس ما از خودم مثلا کیس ما پی تو سا مرحله تا مدیکل خلاص کرده، منتظر هستیم که از ما اسناد درخواست شد و آماده پرواز شدیم، ولی متاسفانه با قوانین نوی که اینا چیز کردن دولت امریکا اعلان کرده به یک حالت مبهم یک حالت قرار گرفتیم، نمیفهمیم که فردا چی میشه. این انتظار میتونه سه ماه بعد از سه ماه شاید یک استثناء قائل شان بر افغان و شاید هم مثل بعضی کشورهای دیگه که بر 90 روز به تعلیق در آورده بودن شاید ادامه پیدا کند.
د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان لمخه د جنوري او وشتمې نیټې څخه امریکا ته د مهاجرت پروګرام زندول کیږي. د دې فرمان لمخه د امریکا د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی څو په نوي ورځو کې راپور جوړ او دا بیان کړي چې آیا دا پروګرام د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی کنه. موسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان وایي چې د ډونالد ترامپ د راتګ نه مخکې نړیوال اغیز او بدلون محسوس شوی دی. د منځني ختیځ نه نیولې په اوکراین د سولې د تړون فشار او په چین او کاناډا د لوړو تعرفو ګواښونه دا ټول د خبرونې قدرمن میلمه په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر غفور لیوال صاحب سره چیرو. په خیر راغلی لیوال صاحب، او ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د مهربانۍ نه چې بلنه مو ومنله. لیوال صاحب، اول اجازه راکړئ د نن ورځې مهم خبر تاسو ورزنونه واورم. د جرایمو نړیواله محکمه مشر سارنوال کریم خان د طالبانو په مشر او قاضي قضات باندې د دوی د نیولو د امر د صادرېدو غوښتنه کړې، ستاسو خبرګون او دا به کوم ځای ته هم ورورسیږي او کنه؟
یو مننه تاسو ستاسو قدرمن لیدونکو ته سلامونه. مهمه پیښه ده که څه هم لا تر اوسه سمبولیک یې ګڼلی شو، مګر د یو پروسې پایل ده. هم خپل تاثیرونه لري او هم دې ته ورته کیسونو ته په کتلو سره لا تر اوسه هغه ځکه سمبولیکه ګڼلی شو چې داسې پرېکړې لږ تر لږه د ولادیمیر پوتین او نتانیاهو په اړه هم شوي دي، مګر پرته له دې چې یو ډول رواني نړیوال فشار پرې زیات کړي لا تر اوسه کوم عملي اقدام په دې برخه کې د دوی د نیولو په برخه کې نه دی شوی. مګر خبر په دې کې د سمبولیک ارزښت په دې کې دی چې هغه تعامل چې ښایي نړۍ ورته خوشبینه واګواکې چې له اوسنیو واکمنو سره به په آینده کې ورته لاره هواره شي هغه نور له منځه وړي، ځکه چې په نړیواله سطحه کې یو چا پسې دغسې قضایي دوسیه وي له هغه سره نړیوال تعامل او هر ډول اړیکې درلودل په خپله د جرم یوه برخه ګڼل کېږي. نو د دې لپاره به هم د اوسنیو واکمنو په افغانستان کې د هغوی دپاره دا کار سخت وي پله نړیوالې اړیکې پراخې کړي او هم به د هغو د دوی سره د مناسباتو د پاللو علاقمندو لوریو ته.
نو د دې اغیز به دغه راتلونکي ادارې باندې د ترامپ راتګ طالبان هم د ناڅرګند حالت سره یو شانتي مخ کړي. د ترامپ غوښتنې ته د پوځي تجهیزاتو د بیرته ورکړې په تړاو البته ویلي چې یوه مرمۍ به هم ورنه کړي. د طالبانو په وړاندې به د ترامپ اقدام څه وي ستاسو په نظر؟
اوس خبره په دې کې ده چې په کوم میکانیزم دا وسایل بیرته غوښتل کیږي دا لا تر اوسه نه دی اعلان شوی. ان لا تر اوسه فقط یوه شفاهي خبره شوې ده چې موږ دغه امکانات بیرته غواړو. تاسو خو په تاریخي په لحاظ پوهیږئ چې د دې امکاناتو افغانستان ته راوړل په خپل یوه لویه پروسه وه چې ګاونډي هېوادونه په هغه وخت کې لږ تر لږه پاکستان او یو د ازبکستان او یو شمېر نور هېوادونه پکې شریک وو. اول خو د دې امکاناتو د بیرته وړلو امکانات عملا نه ښکاري، خصوصا په اوسنیو وضعیت کې. دا چې څه ډول میکانیزم دی او دا چې د کومې نوې سیاسي استخباراتي مرحلې پیل دی د امریکا تعامل افغانستان سره په دې دوره کې یوه نښه ده، هم تر هغو پورې چې دا میکانیزم نه معرفي شوی د عملي کېدو یې تر هغو پورې دا یوه واهي غوښتنه ګڼل.
بله، ترامپ خپله دوهمه دوره په غزه کې د اوربان په تړون پیل کړه. د دې بریا کریډیټ د ته څومره ورسیږي او د ایران سره چې د جنگ لمسون کې بلل شوی هغه څه وکړي؟
په دې برخه کې د ټرمپ دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي. اول دا چې دی وایي چې امریکا به په هیڅ نړیوال جنگ کې ښکیل نشي، او دوم دا چې هغه جګړې چې پیل شوې دي او په یو ډول له امریکې سره تړاو لري، که هغه د اوکراین جګړه هغه د سوریې جګړه ده، دا به پای ته ورسې. خبر په دې کې ده چې دې کې شک نشته چې امریکا به نوره جګړو کې عملا خپله مخامخ ښکیل نه وي، مګر اوس زمانہ د نیابتي ډلو د جنگولو او د خپل مخالفینو سیالانو د ویرولو او تر اغیز لاندې راوستلو لپاره کاریږي. تر هغه پورې چې موږ ګورو چې د نیابتي ډلو حضور په منځني ختیځ او افغانستان د بدمرغه او د افغانستان شاوخوا سیمو کې زښته ډېر دی، زه داسې فکر کوم چې نه به ایران خوندي پاتې شي تر ډېره بریده، او نه به هم د منځني ختیځ نور هیوادونه په افغانستان او په دې سیمه کې په تېره بیا د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې د فشار لاندې راوستلو لپاره. وروسته له دې نه به داسې ښکاري چې د نیابتي ډلو په مراتب ارزانه دي، اسانه دي، کله تاریخ را د نړیواله جګړې او شخړې پر مخ.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. سره پښتنې نور هم دي، خو وخت محدود دی. ستاسو د مهرباني نه بیا هم د زړه له کومې مننه. بریالي اوسئ، خوشاله اوسئ. بل پلو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغه اعلان وروسته چې امریکا به د روغتیا نړیوال سازمان څخه ووزي، متحده ایالات غواړي د ملګرو ملتونو نورو ادارو ته هم مالی مرستې کمې کړي. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریاله پاتسي وادکاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې شتمن هیوادونه هم د دغه خلا ډکولو اراده نه لري.
راتلونکي ورځ به د ملګرو ملتونو د پاره ډيري سختي، ځکه متحده ایالات د روغتیا نړیوال سازمان د غړیتوب په شمول د ډیرو نړیوالو ژمنو تیریږي.
په 2023 کې سهم اتلسلنه، لکه چې می وایم امریکا یوازنه لوی تمویلونکي هیواد دی.
د دوشنبه په ورځ د خپل کار په لومړی ورځ جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څو اجرایی فرمانونه صادر کړل. په دې کې یو یې د ملګرو ملتونو پاریس تړون چې امریکا ترې ووتله. پاریس تړون د نړیوال اقلیم معاهده ده.
امریکا به زموږ خپل کارخانې زیانمنې نه کړي، کوم چې چینی په آزادانه توګه زیانمنوي.
امریکا په نړۍ کې د فوسیلی سون موادو لوی تولیدونکي هیواد دی چې د نړیوالې تودوخي سبب کیږي، خو د ملګرو ملتونو یو تر ټولو لوی مالی تمویل کوونکی هم دی. د ملګرو ملتونو لپاره د ټرمپ نومول شوی سفیر الیس سٹیفانیک د سیشن بی پورس په مشانو جرګه یا سنا کې د اعتماد رای اخستلو په وخت کې ویل چې د ماشومان او د چارو اداره یا یونیسف او د خوراک نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو موثره ادارې دي. خو د فلسطینی کډوالو سره د مرستې ادارې یا انرا په شمول ډیرو مؤسسو سره مالی کومک بندي.
Our tax dollars should among the maliyat dollar baid ha maasese tamwil ne ki che da america da gat fazat najadi krake ya pa jal karai fasad aw trah gare ke istemali gi
pa 2019 miladi kal ke che kala trump khpala lomrai dawra ke da malgaru milatuno maaseso bandi mali mraste kam ikde da europai itihadi hiwaduno mali tamwil ziyat ko khos ha goi tola pamlarana difai lagakhtuna ta kade che gwaadi ukraine sara koma ko ki tarso da rusiya da yargal fazat wo jangigi او دا کار لدی ویری هم کوي چې ممکن ټرمپ د کیف سره مرستي باندې کی.
Après l'entrée en fonction او چې امریکا کې نوې حکومت ده، اروپایان زموږ دوه هیوادونه فرانسې او جرمني تر بل هر وخت مهمه ده چې د یوې متحدې مشارکتي قوي او خپلواک اروپا په څیر نقش ولوبوي.
اینی وخت کې د سخکاری چې چین به هم د ملګرو ملتونو سره مالی کومک زیات نکی.
چینایي چارواکي په دې هم پوهیږي چې د هغوی هیواد د یو لړ اقتصادي فشارونو سره مخ دی، او دومره اضافي پیسې نه لري چې شاوخوای مصرف کړي. نو زما اندېښنه ده چې د ملګرو ملتونو د تمویل لپاره بل هیڅ لار نشته.
دا دویم ځل دی چې ټرمپ متحده ایالات د 2015 کال پاریس تړون نه وباسي. د پاریس تړون مرام دا دی چې د نړیوالې تودوخې درجه تر 2 سانتي ګراده ټیټه وساتل شي، یعنی د صنعتي دورې مخکې وخت په څیر، او د کاربونی لوګي لامل د ځمکې د تودوخې مخه ونیسي. په 2021 میلادي کال کې د ټرمپ ځایناستي جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس تړون غړی کړی و. سیډون کې وی د امریکا د موقف بدلیدل به نور هیوادونه دې ته اړ کی چې د اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې ژمنې عادي وګڼي.
که په چین کې د لوګي تولید کمی یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې د لوګیو تولید کم شي، یا هغه هیوادونه چې د لوګي په کمولو کې چې د امریکا په بیلګو کې څرګندېږي پاتې راشي، دوی به د زیان رامنځته کړي چې د امریکا اقتصاد به اغیزمن کړي. دا زیانونه نړیوال دي.
د اقلیمی چارو فعالانو د ټرمپ د پریکړې پر ضد مظاهره کړي. کله چې راتلونکي کال کې د غړیتوب ختمېدل پیل شي، امریکا به د ایران، لیبیا او یمن په څیر هیوادونو کې حساب شي چې د ملګرو ملتونو د اقلیمی تړون غړي نه دي.
جرمنی کې یو میشت افغان کډوال د کانکور آزموینې د چمتووالي لپاره داسې یو اپلیکیشن جوړ کړی چې افغان ځوانان پکې د کانکور لپاره پوره تیاری نیولای شي. نور جزئیات د هیلې اسد پر رپورت کې ګورو.
کانکور آزموینه هغه چې د ډیرو لپاره د بخت کړکۍ پرانیزي. افغانستان کې هر کال لږونه زر ځوانان د کانکور آزموینه ورکوي، او ډیر شمیر ځوانان د لیسې له دورې د دغه آزموینې لپاره تیاری کوي. کالسم په یو شمیر لویو خارونو کې د کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکزونه موجود دي، خو د لرې پرتو سیمو ځوانان بیا له دې اسانتیاو بې برخې دي. دلته جرمنی کې میشت یو افغان ځوان د کانکور آزموینې د چمتووالي یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی دی. د افغان ځوان چې د سافټویر انجینر دی وایي له خپلو رسمي کارونو وروسته یې څو پرله پسې میاشتې د دغه اپلیکیشن جوړولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
د افغانستان په اکثر محصلین دي اټراپونو دي اټراپونو کې هلته د زده کړو زمینه نه ده برابره، هلته کورسونه نشته. مثلا دوی نسي کولی چې هلته د تعلیم مرکزونو ته لاړ شي، او دوی اقتصاد له پلوه هم دا توان نه لري چې مثلا دوی کارونو ته لاړ شي، هلته اتاقونه ونیسي او دوی هلته درسونه وایي. نو دا اپلیکیشن به د هر افغان کور ته ورځي، او دا به دوی په قریو کې دي که دوی په ولایتونو کې دي، دوی ټول کولی شي په خپلو ګرځن ټلیفونونو کې انسټال کړي او دوی داسې ورنه پکې تمرین کړي.
خغلی منصور جهان تر اوسه په دغه اپلیکیشن کې شاوخوا 3000 سوالونه ځای پر ځای کړی دي، او په خبره چې غواړي دغه اندازا 2000 سوالونه ته ورسوي.
په دې اپلیکیشن کې تقریبا د کانکور کې کوم سوالونه راځي، د ټول مزامین په دې کې شامل دي، او دا سوالونه زه په خپل دلتا مثلا کتابونه نه لرم د کانکور د لیمال ته دوه ورونه دي، وي بیا مختلفو کورسونو نه اول جستجو کوي چې کوم کتاب مفید ده، بیا کتابونه خریداري کوي، بیا دوی خپل افکار د چالو جواب په شکل دا ټایپ ای بیا سوالونه ماته لیکي، بیا زه سوالونه ټول د اپلیکیشن کې ځای ځای کوم اپډیټ کوم.
کډوالی که څه هم د افغانانو د ژوند یو ترخه تراژیدي ګڼل کیږي، خو په همدغه کډوالۍ کې یو شمیر ځوانان بیا د وطن د ډیرو دردونو درمان ګرځي. منصور جهان وایي له کانکور اپلیکیشن سربیره یو شمیر نور کارونه هم په نظر کې دي.
کانکور پرو همدا اپلیکیشن د سي د دولسم سم فارغان یا لسم یو لسم سم شاګردان سي کانکور ته مده گینیسی یا وارد سپده پروسه بانی پوسی دا اپلیکشن ما جور کرده ده سه تقریبا دیدی کارون هم تروسه بش پرنگی زه پراتون که وارد سپده که دیم کهاناتو بخم جور کم او نور سوال ما اضافه کم چه شاو خواهر نظم که زر سوال ای کم از کم.
خب اس وقتا نداده چه ده دغا اپلیکشن ده استعمال لپارا پا دایمی توگا انترنت ده ضرورت وی ده خیلی منصور جهان خبره چی پس یوازې یو ځل د انټرنټ استعمال ته ضرورت لري چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او نورې په نورمال ډول وکاروئ. هیله یې اسد د امریکا غږ جرمني.
او دا هم د افغان ځوانانو غوره مثال چې تاسو ولید. نو له تاسو اجازه غواړو د دې نو وروسته به د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه د سحر عظیمی په کوربه تو پیل شي. الله مو مالک.